په افغانستان کې د مازیګر 6 بجې سوی د ازادي راډیو د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. السلام علیکم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې زه سلی در سره یم. سید قذر جلالوف را سره په تخنیکي برخه کې مرسته کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له خاورې پر افغانستان د راکټي حملو په اړه عکس العمل وشوت. نور مسایل هم څېړو، خو اوس له فرشتې جلالزی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
په مخکې د مهمو خبرونو سرخطه د بامیان سلها او سیدونکو د احصایې د مرکزی ادارې لخوا د ولایت د وګړو د شمیر د اعلان په ضد نن مظاهره وکړه. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي د ډیورند کرښې له پورې غاړې قبایلي سیمو څخه لسها او کورنۍ دغه ولایت ته ورتښتېدلې دي. ایران ژمنه کړې چې د اروپایي اتحادیې لخوا د خپلو تیلو پر صادراتو د لګېدلې بندیز په وړاندې به مقابله کوي. او په سوریه کې د رژیم اپوزیسیون نن د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې پر پلان انتقاد وکړ. په بامیانو کې نن مظاهره و. د دغه ولایت سلها اوسیدونکو نن د افغانستان د احصایې د مرکزی ادارې لخوا د وګړو د شمیر د اعلان په ضد لاریونونه پیل کړي وو. د بامیان د ولایتي شورا رئیس عزیز الله شفق ازادي راډیو ته وویل چې د احصایې مرکزی ادارې د ولایت نفوس 3,60,000 تنه ښودلی او دا ډېره کمه شمېره ده. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي د ډیورند کرښې له هغې غاړې قبایلي سیمو څخه لسګونه کورنۍ دې ولایت ته ورتښتېدلې دي. د کونړ د والي ویان د ازادي راډیو ته وویل چې تقریبا 50 کورنۍ د دغه ولایت د دانګام ولسوالۍ ته ورغلې دي. ویل کېږي چې دا کورنۍ د پولي په پوره غاړه کې د جنګونو له امله کونړ ته کډه شوې دي. د ولسی جرګې پخوانی غړي ډاکټر کبیر رنجبار له جمهور رئیس حمید کرزي غوښتنه وکړه چې د لوی څارنوالۍ لخوا د ده نیول کېدو او تورنېدو مسله وڅېړي. د لوی څارنوالۍ د خوا پر ځان هغه لګېدلي تورونه په کلکه رد کړل چې وایي یو انجلۍ تښتولې ده او تېرې جنسي تېری ورباندې کړی. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي تر څو په دې ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ساتلو لپاره سرتخانې جوړې کړي. د لوګر والی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ډېر شمیر بزګران خپل کرنیز محصولات په ځانګړي توګه تازه میوې د سرتخانو د نشټوالي له امله په ارزانه بیه پلوري. په لوګر کې بزګران د کرنیزو محصولاتو په ځانګړي ډول د تازه میوو د ساتلو لپاره د سرتخانو جوړول ډېر ضروري بولي او وایي چې په تیرو کلونو کې دې مسلې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. او نن د غزنی د سپندې په سیمه کې سهار د سپرلوی یو موټر د ماین په ماین باندې والوت او په دغه چاودنه کې ولستنه مړه او زخمیان سوي دي. د غزنی د ملکی روغتون مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې له پیش څخه 15 تنه مړي او 12 زخمیان روغتون ته ولېږدول شول او په مړیو کې یو ښځه هم شامل ده. ایران ژمنه کړې چې د اروپایي اتحادیې لخوا د خپلو تیلو پر صادراتو د لګېدلې بندیز په وړاندې به مقابله کوي. تهران ویلي چې د زیاتو وارداتي مالونو ذخیرې جوړې کړې دي او څه باندې 150 میلیارده ډالر یې د بهرنیو عوایدو له درکه ذخیره کړي. د ایران رژیم هیله څرګنده کړې چې په دې ډول د اروپایي اتحادیې لخوا د وضع شوي بندیز د اغېز په وړاندې به ودرېږي. د اروپایي اتحادیې لخوا د ایران د تیلو پر صادراتو بندیز نن څخه عملي کېږي. د تهران د اتومي فعالیتونو په وړاندې دغه بندیزونه د اروپایي اتحادیې لخوا تر ټولو شدید اقدام بلل شوی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان باور لري چې د اروپایي اتحادیې له دې بندیزونو سره به د ایران د تیلو عواید نیمایي ته راکم سي. په سوریه کې د رژیم د اپوزیسیون ډلو نن د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې پر پلان انتقاد وکړ. دغه پلان په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره رامنځته شوی دی. د سوریه د ملي شورا وغړي برهان غلیون د پلان دغه برخه چې وایي د سوریه خلک باید د د په وینا له خپل قاتل سره مذاکره وکړي مسخره بلل ده. خو د سوریه د ملي شورا ویاندې بسمه قدمانی په دې اړه د نظر څرګندولو پر مهال له زیات احتیاط څخه کار واخیست او ویل چې په پلان کې ځینې مثبت خبرې هم وي. له بل پلوه نن د سوریه په ادلیب ښار کې خلکو د رژیم په ضد مظاهره درلوده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلو ویلي چې لښتلږه یو شتنه نن د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د نشټو په ترڅ کې وژل شوی دی. د نړۍ سترو قدرتونو په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره پرون پر یو پلان موافقه وکړه، خو په دغه پلان کې دې ته اشاره نه وسوي چې ولسمشر اسد دی له واک څخه لرې سي. د قبرص جمهوریت نن په داسې حال کې د اروپایي اتحادیې مشري واخیسته چې له بروکسل څخه د بیړنیو مرستو په اړه د مذاکرو په حال کې د رواني اونۍ په پیل کې قبرص د یوروزون د 15 غړي په توګه د مالي بحران څخه د ځان د ژغورلو لپاره د پیسو د نړیوال صندوق او یوروزون څخه د مالي مرستو غوښتنه وکړه. د کینیا په شمال ختیځ کې پر دوه کلیساو نن د لاسي بمونو په حملو کې لس تنه وژل شوي. دغه حملې د سومالیا سرحد ته په نږدې سیمو کې شوي. د سیمې د پولیسو یو مسؤول ویلي چې وسلوالو کسانو اول پر کلیسا د لاسي بمونو حمله وکړه او بیا پر عبادت کوونکو چې د تیښتې په حال کې و ډزې وکړې. په وروستیو کې د الشباب د تروریستي ډلې په وړاندې د مبارزو لپاره پوځیان له دغې سیمې څخه سومالیا ته استول شوي وو. په سومالیا کې د الشباب وسلواله ډله د القاعده تروریستي شبکې سره په اړیکو درلودو تورنه ده. او نن به د اسپانیا او ایټالیا د فوټبال ټیمونه د اروپا د 2012 کال د فوټبال جام په سیالیو کې مخامخ سي. دا لوبې د یوکراین په مرکز کیف کې ترسره کیږي. د اسپانیا د ټیم غړي خاوی هرناندز په کیف کې خبري کنفرانس ته وویل سپارل شو. په دې ارتباط په هانګ کانګ کې نن د لمانځنی ځانګړي مراسم ترسره شول.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي پاکستان باید د افغان کډوالو په ایستلو کې له نرمښت څخه کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت وایي که پاکستان پر افغانستان راکټي حملې ونه دروي نو امنیت شورا ته به یې وروبولي. عبدالرشید دوستم وایي د دفاع وزارت وروستۍ سپارښتنې غیر قانوني دي. بلخوا کبیر رنجبر له ولسمشر څخه وغوښتل چې پرده د لګېدلې تور په مسله کې مداخله وکړي. د مصر ولسمشر پرون د وفاداری لوړه وکړه. د ده په وړاندې کومې ستونزې پرتې دي په همدې خبري مجله کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په ایستلو کې له نرمۍ څخه کار واخلي. د دغه وزارت وایان ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کډوالو ستونزه به له پاکستان سره له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. تفصیل د جمیلې ظریف پر پورت کې.
د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو د وستلو په اړه یو اړخیزه پریکړه نه کوي او په ډله ییزه توګه د دغو کډوالو وستل به ستونزې جوړې کړي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له پاکستان سره د موافقې ته نه دی رسیدلی چې له دغه هیواد نه د افغان کډوال وستل شي.
مونږ هیڅکله له پاکستان سره د موافقې ته نه یو رسیدلی چې پکې له پاکستانه د افغان کډوالو د زور ایستلو موضوع راغلی وي. که چیرې ولیدل شي چې پاکستان دا ډول کار وکړي او په کتلوي یا ډله ییزه توګه افغان کډوال له پاکستانه وباسي نو افغان دولت په هیڅ ډول اوس مهال د دې کډوالو د منلو ظرفیت نه لري.
د جرات په وینا دوی غواړي چې د ستونزه د خبرو اترو او ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې هغو افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري د پاکستان د حکومت یو میاشتنی ضرب الاجل پای ته رسیدلی. له دې ایالت څخه د افغان کډوالو د وستلو نیټه د افغانستان د حکومت په غوښتنه غځېدلې وه. خو بلخوا څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کار بیا ژمنه کړې وه چې له پاکستان نه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو چارې به د افغانستان د روانو حالاتو په پام کې نیولو سره ترسره شي. بلخوا یو شمېر کتونکي په دې اند چې باید افغانانو ته په هیواد کې دننه د کار زمینه مساعد شي سو افغانان کډوالۍ ته مجبور نشي. د حقوقي او سیاسي چارو کارپو عبدالستار سعادت وایي چې افغان حکومت باید په هیواد کې ټول هغه عوامل له منځه یوسي چې د کډوالۍ لامل کیږي.
یو مېلمه که مېلمه یې څوک کور کې وساتي نیمه شپه کې یا سهار درې بجې له کوره نه باسي نو موږ دا خبرې کړې زموږ توقع دا ده چې دا نظامونه او هغه نظامونه د ښه ګاونډیتوب د اصل په پام کې نیولو سره د بشري حقونو په پام کې نیولو سره باید د مسلې ته په دې توګه د حل لاره پیدا کړي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې باید پاکستان د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره د بشر د ماشوم د کورنۍ او کډوالۍ د حقونو په پام کې نیولو سره په زور افغان کډوال له خپل هیواد نه ونه باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارې ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا دا مهال شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې په قانوني توګه میشتي او یو شمېر نور کډوال به هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
ستاسو له پیغامونو نه دا دیر پنځه دیر کاله موږ دلته تیر کړل، خو لیکن نن چې خپل وطن ته خپل دولت ته سوال کوو چې طب بلیاس د خدای نورې زموږ شپې هلته ترخې دي، زموږ غم وخورئ، نه څوک ډاګ راکوي، نه څوک غنم راکوي، نه څوک پوښتنه کوي، نه څوک یو لیس کې ځای راکوي، نه راته څوک د افغاني په سترګه ګوري. سرپناه غواړو، مکتب غواړو، کلینیک غواړو، هلته د سکلو اوبو غم غواړو. د دې اخوان متحده ته نارې وو چې دا دلته کوم مصرف په دې کافینو باندې وړتیا او دا دلته کوم غوبل تېرېږي، دغه مصرف چې هلته په موږ کې وتړي، نو زموږ وطن هم جوړ شي، امن من پیدا شي، قلاري به مری شي، او افغانستان کې به موږ په خپو مودرېږو.
همتیار خبرې کوم د خزانه کې د ځینې استوار دی، د انتقال ترانسپورت مسله ده چې هغه تقریبا نیم تعداد داسې خلک دي چې هغوی د لارې کرام نشته ورسره، نو اصل زه هغه حسرت ته کوم ځای وخیمه چې زموږ د لوښي تاسو په کوم ځای باندې واړوئ. نو موږ د چارواکو ته مخکې پیشنهادونه هم کړي دي، هغوی ته موږ د وسیله ورکړي، هغې زموږ هغه موږ دلته راغوښتي دي، کم کم راغوښتي دي، هلته ورغلي وو، د دفترونو ته ورغلي وو. دا وزیر چې راغلی وو ته موږ یو درخواست وکړو په اسلام آباد کې چې تاسې زموږ هغه ستونزې په نظر کې ونیسئ، د دې حالو فصل ولټوئ، دا حالو فصل کې انشاءالله موږ دلته آباد شروع کا ماتې یو. هغوی چوته پر ادارې سره د جنه ونه وته تقریبا درې میاشتې مخکې موږ یو دغه په فخت کو وزارت مهاجرین کا، هغوی په دې خبره باندې سترګې پټې کړې، ځکه موږ په دې باندې پوهېدو چې زموږ کوسې شرمېدل زره روان دي، زموږ عزتي کېږي، داسې د پاکستان سره کېدی شي زموږ د افغانانو تعلقات نور خراب شي. خزانی دیکھیں نا کہ میں فل آمدین دے دغتا دا افغانستان تک تلال شو او کہ چوک من کال تزیر ہے کہ من فل پہ وار روانی دیزو خیال تلال شو تا پاکستانی اسی او چې دل سره سبا حفره د افغان په سر دغوري په پاکستاني کې مشوانی وچا سره پابلیان اسی که هر څه زو سه باندې مزدوری د پاره زو پاتې کې ساری کاټ را سره ما جره کابلیا مزدوری او په سلګو سر کې وتلی سه هغه نه هغه واخلي او په کډا سپور کډا کې بس مال بچم بلاری.
په پاکستان کې مو د میشتو یو شمیر افغان کډوالو شکایتونه اوریدل چې وایي پاکستانی امنیتي ځواکونه دوی ځوروي، او پرون په دغه هیواد کې د خیبر پښتونخوا ایالت لخوا ضرب الاجل پای ته ورسید. دغه حکومت ویلي و چې افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه سي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ که پاکستان د هیواد په سرحدي سیمو د توغندیو حملې بندې نه کړي، نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به شکایت وکړي. حمید مومند دغه مسله په خپل رپورټ کې څېړلې ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د راکټي او درنو وسلو د حملو په اړه د شکایت کولو د ګواښ په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوی د پاکستان نوی صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د وین مرستیال ډاکټر فرامرز تمنا د یکشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې اوسمهال هڅې روانې دي چې دا مسله د دواړو لورو ترمنځ د تماسونو له لارې هواره شي. د وویل چې افغان ولسمشر به د پاکستان له صدر اعظم سره په خبرو کې هم دا مسله راپورته کړي، خو که ستونزه حل نشي نو افغانستان به امنیت شورا ته راجع کړي.
طبیعي است که ما از جمهوری اسلامی پاکستان خواهان عزیز هستیم که اصل وسن هم جواری
احترام دی وایدا طبیعي ده چې موږ له پاکستان څخه غوړو چې د خه گاونډي توپ اصول مراعات کړي. موږ هله منیو چې د ستونزه په ختوګه د دوړو خواو ترمنځ هواره شي، او په دې لړ کې به دا مسله کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په مهال د جمهور ریاست لخوا هم مطرح شي. په هر حال موږ له ټولو لارو هڅه کوو، خو که یوې لارې هم کومه نتیجه ورنه کړه نو افغانستان چمتو ده چې دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي. خو ښاغلی تمنا داونه ویل چې د پاکستان نوی صدر اعظم راجا پرویز اشرف به دقیقا کله کابل ته سفر وکړي. د ورکړ شوو رپورټونو له مخې له تیرو څو میاشتو راهیسې د کونړ په ځینو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د توغندیو او درنو وسلو حملې روانې دي. په کونړ کې د ځایي چارواکو په وینا په دې حملو کې خلکو ته د سر او مال د زیاتو زیانونو ترڅنګ په سلګونو کورنۍ اړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. له بل لورې د پولې له پورې غاړې د وسله والو حملې بله ستونزه ده چې افغان حکومت یې اندېښمن کړی دی. د ډاکټر تمنا په وینا تر هغو چې د پاکستان په خاورو کې د وسله والو مرکزونه موجود وي، د پولې دواړه غاړې بل امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي. دی وایي د پاکستان اسلامي جمهوریت باید په خپله خاوره کې د وسله والو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره له زیات جدیت نه کار واخلي، که نه نو د ډیورنډ پولې دواړو غاړو ته به داسې ستونزې جوړې شي چې دواړه ولسونه به زیانمن کړي. افغان کتونکو بیا په دې باور دی چې له پاکستان سره د افغانستان څو جلا ستونزې دي چې په موجوده تګلارې هوارول ګران دي. د دغو کتونکو په وینا له پاکستان سره د موجوده ستونزو د حل تر ټولو غوره لار د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه د مرستې غوښتل دي، او دا ځکه چې له دې پرته د افغان حکومت هیڅ یوې هڅې هم کومه نتیجه نه ده ورکړې.
البته دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټي حملې لا هم روانې دي او دې مسلې په افغانستان کې دننه او بهر ځینې عکس العملونه پارولې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هغه راپورونه هیله بخښونکي بللې چې وایي امریکا غواړي له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل لپاره ځینې بندیان له ګوانتنامو زندان څخه کابل ته ولېږدوي. د دوی ترمنځ په قطر کې کیدونکې خبرې وروسته له هغې د طالبانو لخوا وځنډول سوې چې امریکا یې غوښتنې ونه منلې. تفصیل د خان محمد سین پر پورت کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې د بندیانو د لیږدولو لپاره به د امریکا اقدام په هیواد کې د سولې د بهیر له پیاوړي کولو سره مرسته وکړي. راپورونه وایي امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره غواړي چې له ګوانتنامو زندان څخه شاوخوا 12 طالب بندیان افغانستان ته ولیږدوي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته په دې اړه معلومات نه دی وړاندې شوي، خو په دې لاره کې یو وړه هڅه هم بې ګټې نه ده.
دا به یو ښه نیت وي او د هغو سیاسي زندانیانو خوشې کېدو ته به یوه وسیله شي چې په ګوانتانامو کې بندیان دي. دا به د سولې روانې هڅې ګړندۍ کړي. دواړه لوري به مطالعه او د سرګندونو مثبتې خواوې به یې وڅېړل شي. دا مطالعه به مذاکرات نږدې او اغیزې به یې مثبتې کړي.
د امریکا لخوا د طالب بندیانو د لیږدولو په اړه دا راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې له دې مخکې طالبانو د دوی د بندیانو د نه خوشې کولو له امله امریکا سره په قطر کې خبرې وځنډولې. د سولې د خبرو لپاره د طالبانو په غوښتنو کې له ګوانتنامو زندان څخه د دوی د 15 مشرانو د خوشې کولو ترڅنګ په قطر کې د دوی لپاره د یو دفتر پرانستل هم شامل وو، خو امریکا په دې حق له هر پریکړه د افغان حکومت مشورې پورې تړلې ګڼي او وایي چې په دې اړه باید د قطر او افغان حکومتونو ترمنځ تفاهم وشي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت د طالب بندیانو د خوشې کولو لپاره تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې. د سیاسي چارو کتونکي په دې باور دي چې د طالب بندیانو لیږدول د سولې هڅې ګړندۍ کولی شي. په دې هکله عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته وویل
که او در بیا دا بحثونه پرانستل کیږي د افغانستان ولس نظام چې د ولس په استازیتوب باید دلته افتخار د مذاکرو لري، د دې قاعدې په پام کې نیولو سره ښه ده چې همداسې وشي، نور پرمختګونه هم وشي، دا د افغانستان او د سولې په ګټه.
د سولې د خبرو د پیل لپاره د امریکا د اقدام یادونه په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر نور هیوادونه هم هڅې کوي چې افغان دولت او وسلوال مخالفین د خبرو میز ته وهڅوي.
په همدې حال کې په دروستوي کې د جاپان په کیوټو ښار کې د دوشیشه پانتون د افغانستان د سولې په اړه د یو داسې کانفرنس کوربه و چې پکې د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو استازي قاري دین محمد هم برخه اخیستې وه. په دې کانفرنس کې د افغان حکومت استازي توپ معصوم ستانکزي کوه چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر هم دی. تفصیل له اجملان څخه اوري.
صدیق منصور انصاری چې د مند بشری موسسې رئیس او د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون مشر دی وایي د دوشیشه په کانفرنس کې دوی د سولې په برخه کې د یو داسې نړیوال کمیسیون د جوړېدو وړاندیز کړی چې هم نړیوالې ټولنې او هم په افغانستان کې ښکېلو خواوو ته د اعتماد وړ وي. ښاغلی انصاری د دوشیشه پوهنتون په دې کانفرنس کې د افغانستان د مدني ټولنې په استازیتوب برخه اخیستې وه. د ډیرو څارونکو په باور د سولې د خبرو د پیل په مخ کې یو لوی خنډ د باور او اعتماد نشتوالی دی. یو شمیر کسان پر دې باور دي چې د حکومت مخالف وسلوال د سولې پر هغه عالي شورا اعتماد نه کوي چې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پایل لپاره جوړه شوه. صدیق منصور انصاری وایي کچېرې دواړه خواوې د بیلابیلو لاملونو له مخې پر یو بل اعتماد نشي کولای نو دوی د افغانستان د مدني ټولنې په استازیتوب په وسنی او تر دې په مخکینیو غونډو کې د سولې په برخه کې د یو داسې نړیوال کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کړې چې دواړه خواوې پرې اعتماد وکړي.
د افغانستان د مدني ټولنې د مطرح او قوي بې پرې استازو په مرسته او په ګډون او د نړۍ د مدني ټولنو د نړیوالو هیوادونو د بې پرې مدني ټولنو او اکاډمیک شخصي مطرح شخصیتونو په ګډون سره داسې یو نړیوال کمیسیون یا فدریشن جوړ شي تر څو د افغانستان د دغې روانې کسالې او ستونزو د حل دپاره لاری چاری ولټوي. ښکېلې خواوې که هغه بهرني آباد دي که هغه کورني آباد دي ټول سره په یو ټکر راغونډ کړی شي.
له ښاغلي انصاري څخه مې وپوښتل چې آیا داسې نړیوالې ادارې، اشخاص یا د نړیوالو مدني ټولنو استازي شته چې فکر کوي دواړه لوري به پرې باور وکړی شي؟ نوموړي وویل
په نړۍ کې داسې بې پرې اکاډمیک او علمي مراکز او د مدني ټولنې داسې مرکزونه شته دی چې په هغوی باندې هم نړیوال اعتماد کولی شي او هم کینادا چې د افغانستان داخلي ښکېل خوا دې پرې اعتماد وکړی شي. څرنګه چې جاپان د 650 غونډه راغلې وه او افغانستان د دولت مسلحو مخالفینو استازو هم پکې ګډون کړی و، دغه راز موږ د په نړۍ کې د یو ډېر مشهور مرکز د دیوبند دارالعلوم په نوم لرو چې د هغې علماو ته د نړۍ ټول علما د دارالافتا او د هغوی د فتوا ته ډېر د قدر په سترګه ګوري. دغه راز د الازهر پوهنتون دی چې اسلامي نړۍ د هغوی پریکړو او فتواو ته ډېر د قدر په سترګه ګوري. دغه راز په د نړۍ په نورو هېوادونو کې
و مردل چې د جاپان په یو خصوصي پانتون کې د افغانستان د جګړې شکل خوایو بلل سوي چې د سولې پر مسلې په کې خبرې کړي دي. البته بشپړ رپورت سبا د ورځې په جریان کې اوریدلی سي.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is surging back to full force. Wo jahan gone, the role more
like Federalism für Sicherheitsdienste und особенно властям региона.
Wir haben ausführlich auch die Afghanen
aus der Schule machkei. Zand Afghanistan, Simi aus der Nareila halato khabar kare.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د علاقه مندنی درستیزوال جنرال عبدالرشید دوستم د خپل سیاسي فعالیتونو په اړه د دفاع وزارت پرشتنې غیر قانوني بللې دي. جنرال دوستم دغه مسله په یو رسمي مکتوب کې دفاع وزارت ته وړاندې کړې ده. تفصیل له اسد الله الدین څخه وري.
د جنرال عبدالرشید دوستم له غبرګون څخه داسې ښکاري چې دای غواړي د حکومتي دندې ترڅنګ خپل سیاسي فعالیتونه هم پر مخ بوزي. جنرال دوستم دفاع وزارت ته په یو رسمي مکتوب کې ویلي چې د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمانداني واک تر دفاع وزارت او نورو وسلوالو ځواکونو لوړ دی، نو دای لازم نه بولي چې د دفاع وزارت مکتوب ته ځواب ورکړي. د دوستم لخوا په لیږل شوي مکتوب کې دفاع وزارت ته د خبرداري په ډول ویل شوي چې د دوی مکتوب له پوځي اصولو سره په ټکر کې دی او باید چې دغه مسأله بیا تکرار نشي. غوښتل مو چې د جنرال دوستم د مکتوب په اړه د دفاع وزارت خبرګون هم راوخلو، خو د دې وزارت ویان په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې وړاندې د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د اساسي قانون له مخې د ملي اردو افسر حق نه لري چې سیاسي فعالیت وکړي. نوموړی جنرال عبدالرشید دوستم ته د لیږل شوي لیک په اړه وایي:
وزارت دفاع لازم دید کې یک نامه به جناب
د دفاع وزارت لازم او بلله چې دوی جناب ته یو لیک واستوي او ورته پیاد کړي چې د هیواد د اساسي قانون او د عسکري اصولو د نورو قوانینو لمخه دوی د هیواد د برحاله جګپوړې پوځي افسر په توګه نشي کولای سیاسي فعالیتونه ولري. موږ دوی ته دا لیک استولای چې کاپی نور اړوندو ادارو ته هم استول شوی او اوس دا پر دوی پورې اړه لري چې څه پریکړه کوي او څه انتخابوي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم جنرال عبدالرشید دوستم ته د دفاع وزارت لخوا لیږل شوی مکتوب له قانون سره په ټکر کې بولي. پوځي کتونکي جنرال امرالله امان ازادي راډیو ته وویل چې جنرال دوستم ته مکتوب لیږل د دفاع وزارت له صلاحیتونو څخه پورته خبره ده.
پرنسيبا د دفاع وزارت او نور وزارتونه حق نه لري سرقمنداني اعلی ته دوی په دغه شکل باندې مکتوب ورکړي، چون سرقمنداني اعلی د مسلحو قواو قمندان خپل رئیس جمهور ده او دغه درستیزوال د فرمان له مخې جناب دوستم مقرر شوی ده. دغه موقف د تقررولو د جمهور رئیس په لاس باندې ده او بیرته یې څرګندونه هم د جمهور رئیس په لاس باندې ده.
دفاع وزارت په خپل مکتوب کې جنرال دوستم ته دوه انتخاب وړاندې کړي وو. هغه دا چې یا به د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندانۍ د درستیزوال په توګه خپل دنده پای ته رسوي او یا به هم خپل سیاسي فعالیتونه. جنرال عبدالرشید دوستم دا مهال د حکومتي دندې ترڅنګ د افغان حکومت له اپوزیسیون سره هم ګډ فعالیت کوي. اسد الله الدین، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د حقوق پوهانو یوې ډلې له جمهور رئیس حامد کرزي څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د پخواني غړي عبدالکبیر رنجبر د نیول کېدو او د لوی څارنوالۍ لخوا د تورن کېدو دوسیه وڅېړي. تفصیل له کابله د زبیر ژمن پر پټ کې.
د افغانستان د ډیموکرات او خپوهانو ټولنې پر لوی څرنوالی تورو لګو چې د دې ټولنې په مشر کبیر رنجبر باندې د ناسمو تورونو په لګولو سره د نوموړي سپکاوی کړی. د دغه ټولنې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې د ولسي جرګې د پخواني غړي کبیر رنجبر نیونه او تورن کېدل د قانون پر خلاف یو عمل وباله. د ډیموکرات او خپوهانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د دې ټولنې د یو غړي عبدالقدوس انډیوال لخوا ولوستل شوه، له جمهور رئیس او اړوند ارګانونو د پیښې د څېړنې وختنه شوي.
د افغانستان د جمهور رئیس جلالت مآب حامد کرزی د ملي شورا د دواړو مجلسونو له رئیسانو او غړو او لوی سرنوال محمد اسحاق لکوس خغواړو چې د پیخي د بی طرفانه سیړنې لپاره دی یو باصلاحیت پلاوی وګماري.
څو ورځې مخکې کبیر رنجبر دی ویجنۍ په اختطاف او پر هغې په جنسي تیری تورن شو، خو له دوو ورځو بند وروسته بیرته پریښودل شو. خو ښاغلی رنجبر وویل یا د ښځې میرمنده او له رسنیو سره له نوموړي سره خپل نکاح ختم شریک کړ. نوموړي وویل د یوې دسیسې ښکار شوی دی. ښاغلی رنجبر لوی څارنوالۍ د قانون په ماتولو تورنه کړه او وی ویل چې له رسمي تورن کېدو او د جرم له ثبوت مخکې په اړه یوه تشه ادعا خپره کړې ده.
په دې وروستیو نهو میاشتو کې د غنجلې چې یادونه شوې د خپل پلار په کور کې و او د ترخیلو ټول کلی پرې خبر دی بل چیرې نه و. د رنجبر له کوره مو له کومه کړله. د افغانستان خلک خو بزرگان نه دي، ټول باور کوي. وایي چې پولیس وایي، لوی سرنوالی وایي، مطبوعاتو خبره کړه، ډیر مردار دروغ وویل شول او دا باید معلومه شي چې ولې د خپل یو هیوادوال په حق کې دومره لوی ظلم کوي.
په ښاغلي رنجبر لګول شوي تورونه د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري له رسنیو سره شریک کړي وو. د ازادي راډیو په شمول د یو شمېر رسنیو خبریالانو د ښاغلي نظري دفتر ته د هغه د نظر د پوښتلو لپاره ورغلل، خو نوموړي له څه ویلو ډډه وکړه.
خبري مجله اوري.
خبری مجله تر شپږ بجو او دیر شو دقیقو د تاسی ازادي راډیو ته غوښتست. د محمد مرسی د مصر د ولسمشر په توګه رسمن خپل کار پیل کړ، خو ویل کېږي چې د مصر ځواکمن پوز چې د حسین مبارک له واک څخه د لرې کېدو راهیسې واکمن دی، د نوموړي واک تر ډیره محدود کړی دی. تفصیل اجملان څخه اوري.
وروسته له هغې چې محمد مرسی د مصر د لومړي منتخب ولسمشر په توګه لوړه وکړه، نوموړي ته په رسمي توګه واک وسپارل شو او د پوز لخوا یې د ملاتړ ژمنه ترلاسه کړه. د فرانسې خبري اژانس وایي د لوړې مراسم په قاهره کې د اساسي قانون په محکمه کې ترسره شول. په داسې حال کې چې محمد مرسی غوښتل دا مراسم د هغه تازه منحل شوي پارلمان په وړاندې ترسره شي چې اسلام پالي پکې اکثریت لري. د مصر پوز د دې هیواد پارلمان د محکمې له پریکړې وروسته تیره میاشت ړنګ کړ. د پوز دا کار د اخوان المسلمین ګوند چې محمد مرسی ورپورې تړلی و سپینه کودتا وبلله. د شنبې په ورځ د واک د انتقال په مراسمو کې د مصر د پوځي شورا مشر حسین تنتاوی له اسلام پالی ولسمشر څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ او ویل موږ به د خلکو لخوا د انتخاب شوي ولسمشر تر څنګ ودرېږو. خو سره له دې هم ویل کېږي چې پوځي شورا د دې هیواد د پارلمان په ړنګولو تر پخوا ډېر واک ترلاسه کړی. دوی همدارنګه یو ځواکمنه د ملي امنیت شورا جوړه کړې چې مشري ظاهرا ولسمشر کوي، خو د پوځي جنرالانو تر واک لاندې ده. پر دې سربېره د دې هیواد پوځ اوس د ځینو نورو پرېکړو واک هم ځان ته ځانګړی کړی دی. د فرانسې خبري اژانس وایي محمد مرسی د شنبې په ورځ د قاهرې په پانتون کې څو ځله د منتخب پارلمان یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې پوځ باید د دې پارلمان رول بیرته ور وسپاري. هغه وویل منتخبي ادارې به خپلو عادي چارو ته راوګرځي او ستر پوځ به د هیواد د ساتنې چارې ته ځان ځانګړی کړي. د بهرنیو اړیکو په برخه کې محمد مرسی وویل چې د مصر خلک به د فلسطینیانو د حقونو ملاتړ وکړي او په سوریه کې هم د وینې تویدنې د مخنیوي غوښتنه وکړه. د مرسی په وینا مصر د سوریې د خلکو سره ولاړ دی. مرسی تکرار کړه چې دوی به ټولو نړیوالو تړونونو ته ژمن پاتې شي، چې اشاره یې د اسرائیلو سره د مصر د 1990 میلادي کال د سولې تړون ته وه. دا د اسرائیلو د یهودي حکومت سره د یو عرب هیواد لخوا د سولې لومړنی رسمي تړون دی. پاینال کې راپورټونه وایي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د مصر نوی ولسمشر محمد مرسی ته یو لیک استولی او په دې لیک کې له نوموړي غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون دی وساتي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس پوژنوي په ټول افغانستان، دغه ورځ په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد او اسدآباد کې د اف ام پر 100.15 څپه صافه واضح اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شئ چې ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ.
ستاسو له پیغامونو نه
د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ زه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. زما د مخابراتو وزارت څخه غوښتنه دا ده، لکه څنګه چې اوس مهال د اتصالاتو کمپنۍ لخوا د 3G سیستم نیټ کوم چې دی دا چې پال شوی دی یوازې په مرکز کابل کې دی، او زموږ غوښتنه دا ده چې نورو ولایتونو ته هم وغځېږي، او بالخصوصا پکتیا ته. پکتیا ولایت یو سرحدي ولایت دی چې د پاکستان له کورم ایجنسی سره ګډه پل لري، او دلته مونږ ډېر زیات کاروبار چې دی ټول انټرنیټ پورې اړه لري. مونږ ټول دفتري وظیفو کې یو، او باید مونږ ته د 3G سیستم هم فعال شي، ترڅو مونږ وکولای شو چې په هېواد کې دننه او په خارج کې زمونږ کوم ملګري دي هغو سره هم مونږ د اتصالاتو د 3G سیستم څخه مونږ ګټه پورته کړو.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدي چې په خپل سیمه کې د 3G انټرنیټ خدماتو غوښتنه کوله. شپږ نیمې بجې سپې وروستۍ خبري مجله له ملهي اهرې.